جس و السلام علیکم ګرانو اوریدونکو تر شپږنیمو بجو د ازادي رادیو په دې مازیګرانی خبری مجله کې زه سلیم احمد صالح له خپلو نورو همکارانو سره در سره یم چې طاهر روشن را سره په تخنیکی چارو کې مرسته کوي. اوري چې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د افغانستان په ناامنیو کې ایران هم لاس لري. نور رپورټونه هم لرو خو خبری مجله په خبرونو پیلوي چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سنلی مکریستل ایران تورن کړ چې په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګې تر جوړېدو مخکې طالبانو ته روزنه ورکړې او هغوی پر وسلو سنبال کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي له وسله والو مخالفانو څخه د نورستان ولایت د برګ مټال ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په یو پلان کار کوي. د چین صدراعظم وین جبا وایي د جنوبي کوریا د بیړۍ د ډوبېدو پر سر د دواړو کوریاګانو ترمنځ د شخړې د مخنیوي لپاره باید عاجل اقدام وشي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واورئ. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سنلی مکریستل وایي چې دوی د سولې د ملي مشورتي جرګې له جوړېدو څخه په ټینګه ملاتړ کوي. جنرال مکریستل نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د سولې ملي مشورتي جرګه یوه افغاني جرګه او دوی د هرې پریکړې درناوی کوي. د ناتو عمومي قومندان جنرال سنلی مکریستل د غراز ایران تورن کړ چې په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګې تر جوړېدو مخکې طالبانو ته روزنه ورکړي او هغوی پر وسلو سنبال کړي دي.
Iran is a neighbor of Afghanistan and as any neighbor has natural interests in
They way Iran da Afghanistan de gawand pa hais pa de hewat ke taban khpal gati lari aw fikr kawum che pa diru mawarid ke du imraste masri di khudi Iran de faalatun pa ara wazi shawahid shta che pa zinu mawarid ke hagui Taliban tar rozana war kawi aw pa waslo sambal kadi che da yow munasib amal na dai. دغه راز په همدې حال کې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي مارک سیډل وایي چې په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګه په داسې یو حساس وخت کې جوړیږي چې په دې هیواد کې د شخړو د پای ته رسیدو هڅې تیزې شوې دي. ښاغلی سیډل وویل دا جرګه په دې هیواد کې د ملي پخلاینې جوړجاړي او سیاسي روغې جوړې لپاره یو فرصت دی. په عین حال کې د سولې ملي مشورتي جرګې د تخنیکي کمیسیون مطبوعاتي دفتر ویلي چې تر اوسه د دې جرګې سلګونه غړي کابل ته رسېدلي او دا بهیر لا هم دوام لري. ټاکل شوې د سولې ملي مشورتي جرګه په دیارلسو کټګوریو کې د 1400 کسانو په ګډون د جوزای غبرګولي په 12 نیټه په کابل کې د لوی جرګې په تاریخي خیمه کې جوړه او درې ورځې دوام وکړي. په لور ته د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د سولې د ملي مشورتي جرګې د امنیت د ټینګښت لپاره پراخ امنیتي پلان جوړ کړی او بهرني ځواکونه هم په دې برخه کې ورسره مرسته کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له وسله والو مخالفانو څخه د نورستان ولایت د برګ مټال ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په یو پلان کار کوي. د دې وزارت ویان زمری بشری نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې د نوي پلان پر اساس به د ملي اردو ځواکونه هم د برګ مټال ولسوالۍ په بیرته نیولو کې له پولیسو سره مرسته وکړي.
ای بار پیشنهادی است که حضور مشترک در اوج پیدا بکنیم، نه تنها پلیس ملی افغانستان بلکه اردوی ملی افغانستان هم در پهلوی پلیس در ولسوالی حضور پیدا بکنند تا بتانیم ولسوالی را با استحکام بلند نگاه بکنیم.
د نورستان ولایت د برګ مټال ولسوالۍ له څو ورځو نښتو وروسته 13 ورځې د وسله والو طالبانو لخوا ونیول شو. داسې انتقادونه هم شته چې د برګ مټال ولسوالۍ امنیتي ځواکونو ته د لازمو پوځي امکاناتو د نه رسېدو له امله د ولسوالۍ د وسله والو طالبانو په لاس کې پرېوتې ده. د جوزجان ولایت پخچې ولسوالۍ کې نن د پولیسو او وسله والو مخالفانو تر منځ نښته کې دوه طالبان او یو پولیس ټپیان شوي. د جوزجان ولایت د امنیت قمندان مرستیال محمد ابراهیم ازادي راډیو ته د دې خبر په تایید سره وویل چې اخچې ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې د وسله والو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. د دې په خبره امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې په جوزجان ولایت کې د وسله والو مخالفینو د فعالیتونو د زیاتېدو مخه ونیسي. په کندوز کې امنیتي مسؤلان وایي 13 ورځ د افغانو نړیوالو ځواکونو په ګډو پوځي عملیاتو کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور هم ټپیان دي. د کندوز د امنیت قمندان جنرال محمد رزاق یعقوبی نن خبرلانو ته وویل چې دا عملیات د علي آباد په ناامنه ولسوالۍ کې ترسره شوي او یو اندازه وسلې او مهمات هم افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي. بلورته د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کوي چې په همدې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو دوه ټانکونه ویجاړ کړي او اته تنه عسکرو ته یې مرګ ژوبل اړولی ده. خو د کندوز امنیتي مسؤلان دا ادعا ردوي. د چین صدراعظم وین جبا وایي د جنوبي کوریا د بیړۍ د ډوبېدو پر سر د دواړو کوریاګانو ترمنځ د شخړې د مخنیوي لپاره باید عاجل اقدام وشي. وین جبا د جاپان له صدراعظم او د جنوبي کوریا له ولسمشر سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې د کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. مهمه مسله دا ده چې د چیونان د پیښې د جدي اثراتو په وړاندې مناسب اقدام وشي او په تدریجي ډول کړکېچ راکم او په تېره بیا د جګړې مخنیوی وشي. وین جاباو دا څرګندونې د جنوبي کوریا، چین او جاپان په ګډون د دوه ورځنۍ سرمشریزې په پای کې وکړې. ټاکل شوی وه چې په جنوبي کوریا کې د دغه سرمشریزې خبرې پر سوداګریزو مسلو متمرکزې وای، خو په مارچ میاشت کې د جنوبي کوریا د جنګي بیړۍ د ډوبېدو پیښې دا غونډه تر سیوري لاندې راوسته. نړیوالو تحقیقاتو ښودلې چې بیړۍ د شمالي کوریا د یوه اوبتل د توغندي د لګېدو له امله ډوبه شوې چې پکې شپږ څلوېښت سرتېري وژل شوي، خو شمالي کوریا بیا دا ادعا ردوي. د ترکیه صدر اعظم ارجنټاین ته له سفر کولو وروسته تر دې ډډه وکړه چې د دې هیواد چارواکو د ترکیې د محسس له مجسمې څخه د پردې لرې کولو پلان لغوه کړ. داسې ښکاري چې دا پلان د ارمنیانو د فشارونو په نتیجه کې لغوه شوی وي. ټاکل شوی وه چې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د دوشنبې په ورځ د ارجنټاین له ولسمشر کریستینا کچنر سره وګوري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یوې اعلامیې کې وویل چې اردوغان دغه سفر وروسته تر دې لغوه کړ چې د بوینس آیرس چارواکو په دې ښار کې د مدرنې ترکیې د محسس مصطفی کمال آتاتورک د مجسمې د افتاح کولو اجازه د ترکیې ضد ارمنی کړې او د مداخلې په نتیجه کې باطله کړه. د ارجنټاین ولسمشر کیچنر اردوغان ته په دې اړه په ټلیفون کې وویل چې د ارجنټاین قانون له مخې مرکزي حکومت نشي کولی چې د سیمه ییزو چارواکو پریکړه بدله کړي. په ارجنټاین کې د هغو ارمنیانو یوه اقلیت ټولنه اوس چې په اوله نړیواله جګړه کې د ترکیې د امپراتورۍ په دوران کې د ډله ییزې وژنې له ویرې دې هیواد ته مهاجر شوي دي. د کښتیو یو کاروان چې پکې په لویدیځه غاړه کې له فلسطینیانو سره د مرستې لزر ټونه مواد بار دي، د اسرائیل له خبرداري سره سره چې ویلې دي د دې کاروان مخه به ونیسي، نن د لویدیځې غاړې پر لوري حرکت وکړ. د کښتیو دغه کاروان چې ترکیه یې مشري کوي او شپږ سوه تنه پکې سپاره دي، له غزې څخه څلور سوه کیلومتره لرې په قبرس کې د غونډېدو له یوه مرکز څخه حرکت وکړ. اسرائیل ویلي غزې ته به چې کنټرول یې د حماس په لاس کې دی، د دې کاروان د رسېدو مخنیوی وکړي. اسرائیل له دریو کلونو راهیسې پر غزې لارې تړلې دي. د اسرائیل پوځي چارواکي وایي چې اسرائیل به د مرستې رسولو دغه فعالان ونیسي او ډیپورټ کړي او امبارونه به یې هم ضبط کړي. د هند په جنوبي برخه کې نن د لسو ماشومانو په شمول لږ تر لږه دېرش تنه هغه مهال ژوندي وسوځېدل او مړه شول چې د بنګلور ښار ته په لاره د سپرلۍ بس د پولیسو له یوې امنیتي موانع سره ولګېد او اور یې واخیست. د هند خبري اژانسونه وایي بس یوې کندې ته ولوېد او ټانکه یې اور واخیست. په دې پیښه کې شاوخوا دېرش تنه ټپیان شوي دي. او په ګرجستان کې نن د محلي شوراګانو او د پایتخت تبلیسي د ښاروال د ټاکلو لپاره انتخابات پیل شوي. په دې انتخاباتو کې د تبلیسي د ښاروالۍ څوکۍ ته چې د لومړي ځل لپاره د رایو په واسطه ټاکل کېږي، د کاندیدانو ترمنځ سیالی مهمه ګڼل کیږي. د انتخاباتو د کمیسیون یوې ویاندې وویل د رایو ټول مرکزونه نن سهار وختي پرانستل شوي او د رایې ورکولو بهیر له کومې ستونزې پرته پر مخ ځي. ویل کیږي د ښاروال څوکۍ له سیاسي اړخه ډیر اهمیت لري او هر څوک چې وګټي په 2014 کال کې به چې کله د ولسمشر میخایل ساکاشویلي دوهمه دوره پای ته رسیږي د جمهوري ریاست لپاره ډیر چانس ولري. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
لزګونو تنو سوداګرو خزو په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې له دولتي چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې د سوداګری زوستونزو په حل کې ورسره مرسته وکړي. دوی وویل چې د مالی امکاناتو له نشټوالي او د سوداګرو خزو محصولاتو ته د خرڅلاو د بازار د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ رئیس مزمل شینواری وویل چې دوی هڅه کوي تر څو د سوداګرو خزو ستونزې حل شي، خو سرګند یې کړه چې د هغوی د مالی ستونزو هوارول د دې وزارت له توانه وتلې خبره ده. ټاکل شوې ده په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د لاسي صنایعو یو نندارتون په چین کې پرانستل شي. د پژواک خبری اژانس خبر ورکړی چې دا نندارتون به د چین په ګونمنګ ښار کې د 15 ورځو لپاره جوړ شي. دا نندارتون د هغه نندارتون برخه ده چې په کې د جنوبي اسیا د هیوادونو لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کیږي. په دې نندارتون کې به د افغانستان مختلف لاسي صنایع نندارې ته کېښودل شي. او دا هم سپورتي خبرونه. په پکتیا ولایت کې د کرکټ پیل شوی مسابقه پای ته ورسیده او د دې ولایت د پوهنتون ټیم په کې لومړی مقام تر لاسه کړ. د پکتیا ولایت ورزشي امریت ویلي چې دا مسابقه له تیرو درې اونۍ راهیسې د کرکټ د 12 ټیمونو ترمنځ پیل شوی وي. ویل شوی چې په دغه لوبو کې د بهادر ټیم دوهم مقام ګټلی دی. په پکتیا کې د کرکټ د مسابقه د کرکټ په شل اوریزو نړیوالو مسابقو کې د افغانستان د ملي ټیم د لارموندنې په مناسبت جوړی شوی وي. په جوزجان ولایت کې د والیبال په مسابقو کې د گازو تصدی ټیم لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د باختر دولتي خبری اژانس خبر ورکړی چې د مسابقې د اتو ټیمونو ترمنځ کابو یو میاشت مخکې پیل شوی وي. په خبر کې ویل شوی چې د والیبال په دغو مسابقو کې د جوزجان د پوهنتون او بابالي ټیمونو په ترتیب سره دوهم او دریم ځای خپل کړی دی.
نن یک شنبه د غبرګول یا جوزان احمد چې د میله درشمې سره برابرې شپږ بجې او لس دقیقې سوې رازو د رپورټونو برخې ته. د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي ایران په پراخه پیمانه د افغان دولت وسلول مخالفین روزي او هغوی ته وسلې برابروي. د انتخابات د شکایت اورېدنې کمیسیون وایي ځینې کاندیدان له ناقانونه وسلولو ډلو سره لاس لري. مشرانو جرګه وایي د سولې په ملي مشورتي جرګه کې ګډون او پوره ملاتړ کوي. د انتخاباتو د ځینو نور رپورټونو تر څنګ د ناامنیو پیښه هم څېړو. په افغانستان کې میشت د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه وایي چې د ایران د لاسوهنو په اړه کره شواهد په لاس کې لري. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنی مکریستل د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې ایران په پراخه پیمانه د افغان دولت وسلول مخالفین روزي او هغوی ته وسلې برابروي. د ایران د لاسوهنې او وسلول مخالفینو ته د وسلو د ورکولو په اړه تر دې مخکې هم ځینې ادعاوې سوي وې، خو تر اوسه پورې په دې اړه کره شواهد نه وړاندې سوي. جنرال مکریستل وویل چې دوی هڅه کوي د ایران د دې فعالیتونو مخنیوی وکړي. په دې اړه نور له کابل د حمید مومند رپورټ کې.
په افغانستان کې مش نړیوال ځواکونه په دې باور دي چې ایران هم د نورو ګاونډیو هیوادونو په سر په افغانستان کې ځانګړي اهداف تعقیبوي او د هغو د ترلاسه کولو لپاره پراخې هڅې کوي. په افغانستان کې مشتو بهرنیو ځواکونو سوسوارې ایران په دې تورن کړی چې وسلوالو مخالفینو ته د پوځي مرستو په برابرولو سره د افغانستان په جنوب کې ناامنیو ته لمن وهي. د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مکریسل د یکشنبه په ورځ په کابل کې یو ځل بیا خبر اعلان ته وویل چې دوی د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره د ایران د پوځي مرستو په اړه کره شواهد پلاس کې لري. جنرال مکریسل وایي چې دوی د ایران ته د فعالیتونو د مخنیوي لپاره ځانګړي اقدامات هم په پام کې لري. دوی په افغانستان کې د ایران د فعالیتونو په اړه څرګند شواهد موجود دي. ایران وسلوالو مخالفینو ته وسلې او پوځي روزنه ورکوي او موږ هڅه کوي چې د ایران د فعالیتونو د وسلو لپاره محدود او پراتونکو کې مخنیوي وکړو، تر هغه ځایه چې موږ ګورو ایران د افغان دولت مخالفینو ته په خپل خاوره کې روزنه ورکوي او موږ ګورو چې وسلوال د ایران خاورې ته ځي راځي او له بل لوري له ایران نه افغانستان ته وسلې راوړل کېږي. موږ د دغو فعالیتونو د مخنیوي لپاره یقینا کار کوو. خو جنرال کریستل داونه ویل چې دوی په څه ډول غواړي په افغانستان کې د ایران د ورانکارانو فعالیتونو مخنیوي وکړي او د دې کار لپاره کوم اقدامات کول غواړي. له بل لوري دغه امریکایي جنرال دا هم روښانه نه کړ چې د هر څه د ایران د حکومت په لمسون کېږي او که نور افراطي ډلې په هغه کې لاس لري. په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې په اړه تر دې مخکې هم زیاتې څرګندونې شوې وې، خو تر اوسه پورې د داسې شواهدو یادونه نه وه شوې چې جنرال مکریسل ورته په خپلو څرګندونو کې اشاره کړې. افغان کتونکو بیا ایران په افغانستان کې د روانو ناامنیو یوازینی لامل نه بولي، بلکې د دوی په وینا پاکستان او ځینې نور ګاونډیان هم دلته د خپلو اهدافو لپاره د افغانانو په ژوند لوبې کوي.
و موردل چې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي ایران د دولت وسلول مخالفینو سره مرسته کوي، دوی ته وسلې او نور امکانات برابروي او روزنه ورکوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د کاندیدانو په اړه لومړنۍ څېړنو ښولې چې ډیر کاندیدان له ناقانونه وسلولو ډلو سره لاس لري. د دې کمیسیون چارواکي وایي هغه کسان چې له ناقانونه وسلولو ډلو سره لاس لري د ولسی جرګې له انتخاباتو به محروم سي. زکیه غیاسي او پدیره نور معلومات.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې د کاندیدانو د وروستي لیست خپرېدو ته لږ وخت پاتې دی، ویل کېږي چې د کاندیدانو په لومړي لیست کې د هغو کسانو نومونه هم شامل دي چې له وسلوالو ډلو سره تړاو لري. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند احمد زیارفت د یکشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د داسې کسانو شمیر چې له ناقانونه وسلوالو ډلو سره تړاو لري او ځانونه یې هم کاندید کړي دي ډېر زیات دی. خو ښاغلی رفت ته هم وویل چې دا کاندیدان کولی شي د غبرګولې میاشتې تر لسم نیټې پورې د خپل ځان د دفاع لپاره نوموړي کمیسیون ته حاضر شي.
آن شمار از نامزدان انتخاباتی ولسی جرګې
ته هغه شمېر کاندیدان چې له ناقانونو وسله والو ډلو سره لاس لري نشي کولی چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د نومان په توګه برخه واخلي. ولسي جرګې ته 15 کاندیدان چې نومونه یې په لومړي لیست کې خپاره شوي دي له ناقانونو وسله والو ډلو سره لاس لري. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له دغه کسانو غواړي چې د خپل ځان د دفاع په خاطر د جوزا تر 14 نیټې پورې د انتخاباتو شکایتي کمیسیون ته مراجعه وکړي.
ښاغلی رفعت له وسله والو ډلو سره د لاس ترلودونکو کاندیدانو هویت څرګند نه کړ، خو وایي ویل چې دغه کسان د افغانستان د 13 ولایتونو کاندیدان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې د ولسي جرګې د کاندیدانو لومړنی لیست خپور کړ چې د دې لیست له مخې له 2000 څخه ډېرو کسانو د ولسي جرګې را روانو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي، او په دې تمه دي چې نمونه یې د ولسي جرګې د کاندیدانو په وروستي لیست کې چې د چنګښتې میاشتې په لومړۍ نیټه به خپور شي شامل شي. ښاغلی رفعت وویل د کاندید شویو کسانو په اړه ډېر شکایتونه راغلي او وخت ته اړتیا ده تر څو راغلي شکایتونه په سمه توګه وڅېړل شي.
دا آزادی رادیو خبری مجله هوري.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې د چهارشمې په ورځ په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګه پیل سي چې بکې د دولت له مخالفو وسلوالو سره د سولې او خبرو اترو امکانات وڅېړل سي، له دولت سره د مخالفینو د یو ځای کولو لپاره ناټو ځواکونه پر یوې ګډې او رڼې ستراتیژۍ ټینګار کوي. دغه ځواکونه وایي په دې برخه کې پاکستان هم مهم رول درلودلی سي. مجاهد جواد په دې اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د سولې له بهیر سره د مخالفینو د یوځای کولو لپاره د افغان دولت هڅو کومه حتمي نتیجه نه ده ورکړې. امریکایي چارواکي په دې بهیر کې د مخالفینو د ګډولو د یوې رڼې سیاسي پروسې سپارښتنه کړې. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټنلی مکریسټل د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې دغه هڅې باید په محلي او ملي توګه ترسره شي. دی وایي د جګړې له ډګر څخه خپلو سیمو ته د مخالفینو بېرته راوستل او د حکومت هڅونه چې د هغوی په سیمه کې خدمات ترسره کړي یوې شفافې او هر اړخیزې پروسې ته اړتیا لري، خو دا باید په ملي او محلي توګه پر مخ یوړل شي څو پایلې خوي. په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان دغه راز وویل چې د دوی په وړاندې په دې هیواد کې سختې ورځې په مخ کې دي، خو زیاته کړه چې دوی به د سولې او ثبات د راوستلو په برخه کې له ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. په دغې غونډه کې د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي مارک سیډویل بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو ته اشاره وکړه او زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همغږي کولی شي افغانستان او پاکستان د تروریستانو له ګواښ څخه بچ وساتي. پاکستان د افغانستان د امنیت په تامین کې مهم رول لوبوي او افغانستان هم کولی شي ورته رول ادا کړي. تر هغې چې دواړه هیوادونه د تروریزم له ګواښ څخه بچ نشي، نو دواړه هیوادونه مسؤل نشي پاتې کېدای، او له همدې امله نه یوازې دغه دواړه هیوادونه بلکې نړیواله ټولنه هم باید کوښښ وکړي چې له دغه بهیر څخه ملاتړ وکړي. د ناټو چارواکي په داسې حال کې د تروریزم په وړاندې د دواړو هیوادونو په ګډو هڅو باندې تاکید کوي چې د راپورونو پر بنسټ د پاکستاني تروریستانو له لاسه افغانستان ته زیات ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي، او له همدې امله پرې د افغان حکومت چارواکو تل په سختو ټکو نیوکې کړې دي. خو پاکستان په ډیرو برخو کې دغه تورونه رد کړي دي او جاتوي چې دوی د تروریزم په وړاندې جګړه کې د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې په اوږدو کې زیات څه کړي دي. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
ومرودل چې له دولت سره د مخالفینو د یو ځای کولو لپاره ناټو ځواکونه پر یوې رڼې ستراتیژۍ ټینګار کوي. د افغانستان مشرانو جرګې د سولې ملي مشورتي جرګه په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره یو ښه ګام بللی او پریکړه کړې چې په دې جرګه کې به ګډون کوي. سناتورانو د یکشنبې په ورځ په همداراز وویل چې له حکومت څخه د ولسي جرګې ناراضه غړي به هم په دې جرګه کې د ګډون لپاره وهڅوي. د سولې ملي مشورتي جرګه د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د لویې جرګې په کېږدۍ کې پیلېږي چې شاوخوا 1500 استازي په پکې ګډون کوي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر اجمن رپورټ ته.
مشرانو جرګې د سولې ملي مشورتي جرګه په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره یو ښه ګام وباله، او د ولسي جرګې له غړو هم وغوښتل چې د خپل روان احتجاج سره سره دی په دې جرګې کې ګډون وکړي. د یکشنبې د ورځې په غونډه کې ځینو سناتورانو د ولسي جرګې د یو شمېر غړو د خبرداري په اړه اندېښنه وښودله چې ویلي دي حکومت یې که غوښتنې ونه مني نو به د سولې له ملي مشورتي جرګې سره پریکونه وکړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فضل هادي مسلم یار وویل مشرانو جرګه به د یو رسمي مکتوب له لارې له ولسي جرګې وغواړي چې د سولې په ملي مشورتي جرګې کې ګډون وکړي.
مشرتابه د ټولو اعضاونه چې زموږ وکیلان دي، موږ د هغوی موکلین خواهش ده چې د افغانستان د مظلوم ملت په خاطر، د هغوی د امن در وستر په خاطر، د امن په جرګه کې، د سولې په جرګه کې اشتراک وکړي. او دوم درنشاته وظیفه سپارو چې ډېر یو معدبانه خولی په خوږو الفاظو یو مکتوب تیار کړي د ولسي جرګې مشرتابه ته چې سبا یې هغوی په خپل مجلس کې ووایي.
که څه هم د ولسی جرګې د غلي احتجاج شاوخوا ته ورځې کېږي، خو تر اوسه پورې د حکومت لخوا د دوی د غوښتنې د منلو په اړه څه پرمختګ نه دی شوی. پخوا تر دې د ولسی جرګې ځینو غړو خبرداری ورکړی و چې که جمهور رئیس د کابینې پاتې یوولس غړي ورونه پېژني، نو د سولې په ملي مشورتي جرګې کې به ګډون ونه کړي. خو د ولسی جرګې اداري پلاوی ویلي چې ولسی جرګې په عمومي توګه د سولې په ملي مشورتي جرګې کې د نه ګډون پرېکړه نه ده کړې. د سولې ملي مشورتي جرګې ته چې د چهارشنبې په ورځ پیلېږي، شاوخوا شپاړس سوه کسان اوربلل شوي چې په هغې کې د ملي شورا ټول غړي هم شامل دي. چارواکي وایي چې په دې درې ورځنۍ جرګې کې به له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې په یو میکانیزم خبرې وشي.
خبری مجله اوري
پاش بجې او شل دقیقې دی وړاندې په خبرونه کې د کونړ، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو نه امنیو ته هم کتنه کوو. خو تر غو مخکې د کاناډا پوځي چارواکو تیره ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د دې هېواد ځواکونو عمومي قومندان له دندې ګوښه شوی دی.
د کاناډا پوځ په هغه اعلامیه کې چې پرون ماښام خپره شوه ویلي دي چې بریډ جنرال دانیل مینارد په افغانستان کې د کاناډا د ګډو عملیاتي ځواکونو د عمومي قومندان له دندې څخه ګوښه شوی او د ده پر ځای ډګروال سیمون هیترینګټن د کاناډایي ځواکونو د سرپرست قومندان په توګه ټاکل شوی دی. کاناډا په افغانستان کې شاوخوا 2500 سرتیری لري چې له 2002 کال راهیسې د ناټو په چوکاټ کې د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوخت دي. د کاناډا د پوځ اعلامیه زیاتوي چې دا پریکړه پر جنرال مینارد د ده په شخصي او ټولنیزو اړیکو کې د ناوړه چلند د تورونو له لګېدو وروسته کېږي. اعلامیه وایي چې دا ډول ناوړه چلند کولی شي یو پوځي قومندان بې اعتباره کړي. د کاناډا پوځ وایي چې د دې تورونو په اړه څېړنې روانې دي. له دې پریکړې یوه اونۍ مخکې نوموړی جنرال د کندهار په هوایي ډګر کې د سهوي ډزو په خاطر د نقدي جریمې په ورکړه هم محکوم شوی و. د رویټر خبری آژانس د راپور له مخې د جنرال مینارد پر ځای بریډ جنرال دین میلنر په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو د نوي عمومي قومندان په توګه ټاکل شوی دی، خو د هغه د رسیدو تر وخته پورې به چې په نږدې راتلونکي کې په پام کې ده. په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو پخوانی قومندان بریډ جنرال جان وانس د دې ځواکونو موقتي مشري کوي. په دې اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له 2002 میلادي کال راهیسې چې کاناډا په افغانستان کې پوځي ماموریت پیل کړی، تر اوسه 115 کاناډایي سرتیري له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې وژل شوي دي. په پام کې ده چې په افغانستان کې د کاناډا پوځي ماموریت په راتلونکي 2011 کال کې پای ته ورسیږي.
احمد تکل وو. د کونړ د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي دا کوي چې نړیوالو ځواکونو د دوی پر سیمه د بمبار په وخت کې خوشحي او قلم ته ورته بمونه شیندلي چې د چاودنو په نتیجه کې له ځینو ماشومانو ګوتې پرې سوي او د دوی څاروي مړه سوي. روحالله انوري رپورټ راکوي.
د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې څه موده وړاندې نړیوالو ځواکونو د عملیاتو پر مهال د دوی په پټو او څړځایونو کې کلستري او د قلمونو په څیر بمونه شیندلي چې له امله یې ګڼ څاروي وژل شوي او یو شمېر ماشومانو څخه یې د لاسونو ګوتې غورځولې دي.
ته ډېر مشکلات پیدا شولو، حیوانات پې مړه شولو، اوس باړۍ کې هم شندلي زمونږ دقته باړۍ ده، زمونږ ماشومان ده کېږي، حیوانات ده کېږي جي، مونږ ته ډېر غټ مشکلات پیدا شوي دي. آیا امریکایان دی وایي مونږ د سولې د دورانې لپاره راغلي، مونږ ماشومان په لښتو کې ګرځي، دلته یو زوم یو کاغذ بل بابل وچلاړو، اوه دانې په دې لښتې کې پراتې وي.
دلیدم د کلي د مروړې ولسوالۍ نه او دا بمونه شندلي امریکایانو. زمونږ غلیزه سیمه ده، مونږ ماشومان غاړه ګرځي، مالونه هم ګرځي. امریکایان وایي چې مونږ د وطن د ودانۍ لپاره راغلي یو، ودانۍ نه کوي، دوران نه کوي، زمونږ سره ډېر ظلم کوي، زراعتیا کوي، ماشومان رانه زخمي کړي دي.
د دا پټي او دار څه دا سیمه ټوله د بمونو نه ډکه کړې. زما خپل دي دا ګوتې تېرېدلي دي، دا دوه ګوتې تېرېدلي، بله زموږ ګاونډ کې ماشومان د هغې نه غورځېدلي دي.
دوی وایي په قلمونو د امریکا د متحده ایالاتو مخفف نوم یعنی USA لیکل شوی دی. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادۍ راډیو ته وویل تر اوسه دوی ته داسې کوم راپور چا نه دی ورکړی چې پکې د دغه ډول بمونو یادونه شوې وي او یا هم کومه چاودنه رامنځته شوې وي. په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو په مطبوعاتي دفتر کې یو افغان کارکوونکي ازادۍ راډیو ته وویل په تیرو دوه اونیو کې د مروري ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې بمباري نه ده شوې.
اخوا په لویه پکتیا یعنی پکتیا، پکتیکا او خوست کې په څو امنیتي پیښو کې د دولت وسلوالو مخالفینو او ملکیانو ته تلفات اوښتي. امیر بهیر نور حال راکوي.
په جنوب ختیځ ولایتونو کې میشت ائتلافي ځواکونو مسؤلین وایي چې تېره ورځ د دوی ځواکونو د خوست مساخیلو او د پکتیا د زرمت په ولسوالیو کې په جلا جلا عملیاتو کې درې تنه مینخه کوونکي وژلي او پنځه تنه وسلوال طالبان یې ژوندي نیولي دي. د نوموړو ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤل جګړن پلاټ ازادۍ راډیو ته وویل چې نیول شوي کسان چې دا مهال د ائتلافي ځواکونو سره تر پوښتنو لاندې دي، د افغان ائتلاف ځواکونو پر ضد په بمي چاودنو او وسلوالو حملو کې په لاس لرلو تورن دي. د ده په وینا ائتلافي ځواکونو د په ترسره شوو عملیاتو که ده سر جان نده رسیدلی. بلخوا ده حزب اسلامی و طالبان و ویندویان ادعا کوي چې دو دی وستوال و کسانو ده خوست ده منگلو پا غرنه سیما که پا جلا جلا بمی چودانو که ده ائتلافی ځواکونو پنځه تنه سرتیری او څو فوزی موټر لمنځه وړي دي. خو افغان ائتلاف ځواکونه د وسلوالو مخالفینو دا ادعاوی بېبنسټه بولي. دغه راز په یوه بله پیښه کې ناپېژندو وسلوالو کسانو تېره شپه د خوست ښار ختیځ لور ته د لکڼو په سیمه کې د یوې کورنۍ پنځه تنه غړي وژلي دي. که څه هم چې تر دا مهاله د پیښې د علت د څرنګوالي په اړه دقیق معلومات نه دي خپاره شوي، خو د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز مشر جنرال نواب بیا د پیښې پړه د وسلوالو طالبانو په غاړه ور واچوله. سربیره پر دې د شنبې په ماښام د پکتیکا مرکز شرنه او دوو ولسوالیو کې د کرکټ د ټیم د وګړي په ګډون درې تنه ملکي وګړي مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. د ولي ویان مخلص افغان د پیښو د پخلي تر څنګ وویل چې امنیتي ځواکونو د پیښو د عاملینو په نیولو پسې جدي پلټنې پیل کړې، خو تر دا مهاله یې څوک نه دي نیولي. بلخوا طالبان ادعا کوي چې تېره ورځ دوی کسانو د یخیلو ولسوالۍ اړوند د غیبي خیلو په سیمه کې د یوه کمین په ترڅ کې د افغان ځواکونو دوه فوجي موټر ویجاړ کړي او پکې سواره سرتیري لمنځه وړي دي. د ولي ویان مخلص افغان د برید خبره مني، خو افغان ځواکونو ته د تلفاتو په اړه د طالبانو ادعا بېبنسټه بولي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
تیر شپه د ناروې په مرکز اوسلو کې د ایرو ویژن په نوم د سندرو مسابقه ترسره شوه. د سندرو دغه سیالي په نړۍ کې تر ټولو زیات لیدونکي لري، خو سږکال د دې مسابقې لومړۍ جایزه یوې داسې نمره کې او نامشهوري سندرغاړي وګټله چې په خپله یې هم باور نه کېده. عصمت سروان جزئیات لري.
د یوه قمر په شان ستا په مدار کې راتاویژم. دا د جرمنی سندرغاړي لینا د هغې سندرې یوه مصره ده چې د ایروویژن د سندرو سرخیله شوه. د ایروویژن د سندرو 55مه سیالي چې تېره شپه د ناروې په مرکز اوسلو کې ترسره شوه، په نړۍ کې شاوخوا 125 میلیون تنو د تلویزیونونو له لارې وکتله. د لینا سندره تر څلورویشت نورو غوره سندرو شو وبلل شوه او د جایزې جوګه وپېژندل شوه. دا دوهم ځل دی چې جرمني دا نړیواله سیالي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات لیدونکي لري ګټي. لینا د مسابقې له ګټلو وروسته وویل باور نشي کولی چې دی به لومړی مقام ترلاسه کړی وي. د لینا بشپړ نوم لینا مایر لاندروت دی، خو په هنري ژوند کې ځان یوازې لینا بولي. د یوروویژن د سشکال مسابقه د آذربایجانی سندرغاړي سیفورا په دې سندرې پیل شوه. سیفورا تر مسابقه مخکې په ډاډ ویلو چې سندره به یې اول مقام وګټي. په دې سیالۍ کې دوهم مقام ترکیه او دریم رومانیا وګټه. نولس کلنی لینا وروسته له دې چې اعلان وشو چې سندره یې لومړۍ شوې وویل چې باور نشي کولی او هیڅکله یې فکر نه و کړی چې خوب به یې رښتیا کیږي. د بې نومې او نامشهورې لینا سندره اوس په اروپا کې یوه تر ټولو زیاته اورېدل کېدونکې سندره ده.
زما جانا جانان وطنا افغان وطنا
د پښتو ژبې له تکړه سندرغاړي هارون باچا سره ځانګړې مرکه د جوزا په اتلسمه د ازادۍ رادیو په ادبي مجلې کې مه هېروئ.
او زه خدا دا مهال په امریکا کې ژوند کوم، نو هلته مې یو کیسټ تیار کړی دی.
وخت یاد لرئ، سه شنبه د جوزا اتلسمه له اتو تر نهو بجو خپرونې په لړ کې ازادۍ مجله.
زما په مخ کې دلا سوا چول پبل سنما، زما په مخ کې دلا سوا چول پبل سنما، سنما گل سنما گل سنما.
د دې مرکه اوریدو ته نه ورځې لا پاتې دي. دغه مرکه د ازادي رادیو په مجله کې مهروي چې د سه شنبه په ورځ او تکرار د جمعه په ورځ خبريږي. اوسنۍ خبري مجله هم دومره و. د بلې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره ملي حجان استودیو ته راغلي. مایک هغه ته سپارم.
تشکر سال جان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. در صدر گزارش ها می شنوید که نیروهای ناتو در افغانستان می گویند در رابطه با دست داشتن ایران در مسائل افغانستان شواهد دقیق به دست آوردند. از تحولات دیگر هم گزارش داریم، اما نخست گوش دید به خبرهای افغانستان و جهان از خالد مفتون.
قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از برگزاری جرگه مشورتی صلح حمایت جدی خود را ابراز کردند. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند پلان جدید برای تصرف مجدد ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان را آماده کردند و سرزم ترکیه سفر خود را به آرژانتین بعد از آن لغو کرد که مقامات آن کشور پلان افتتاح از بنای یادبود کمال اتاترک بنیانگذار ترکیه را فسخ کردند. قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از برگزاری جرگه مشورتی صلح حمایت جدی خود را ابراز کردند. جنرال استنلی مک‌کریستل امروز در کابل به خبرنگاران گفت جرگه ملی مشورتی صلح یک جرگه افغانی است و آنها از هر فیصله آن حمایت میکنند. قرار است این جرگه به روز چهارشنبه هفته جاری برگزار شود. در همین حال مارک سیدول یک مقام ارشد نظامی ناتو در مورد جرگه صلح چنین میگوید:
This is a big week for Afghanistan. It's an opportunity.
این یک هفته مهم برای افغانستان است. این یک فرصت است که از حمایت کامل جامعه بین‌المللی، ISAF و ناتو برخوردار است. در همین حال مک‌کریستل گفته است که ایران قبل از برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل جنگجویان طالب را آموزش نظامی می‌دهد و آنها را با سلاح تجهیز می‌کند. مک‌کریستل در مورد چنین می‌گوید:
Iran is a neighbor of Afghanistan and as any neighbor has natural
ایران به عیسی کشور همسایه افغانستان منافع طبیعی در این کشور دارد و فکر می کنم در بسیاری موارد کمک های آنها مؤثر است، ولی شواهد روشن در دست مورد فعالیت های ایران وجود دارد که در بعضی موارد آنها برای طالبان آموزش می دهند و سلاح برایشان تهیه می کنند که این کار نامناسب است. در گذشته مقامات آمریکایی چندین بار ایران را به خاطر فراهم آوری آموزش نظامی برای طالبان و تهیه اسلحه متهم کرده بود، ولی رهبری ایران امواره چنین ادعا را رد کرده است. در عین حال وزارت داخله افغانستان گفته است که تدابیر جدی امنیتی را به خاطر برگزاری بهتر این جرگه اتخاذ نموده است. حدود 1600 نماینده به شمول اعضای پارلمان افغانستان، جامعه مدنی و سایر نهادها در این جرگه سه‌روزه اشتراک می‌کنند. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند پلان جدید برای تصرف مجدد ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان را آماده کردند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت طبق این پلان نیروهای اردوی ملی افغانستان نیز در تصرف مجدد ولسوالی برگ مطال با قوای پلیس همکاری میکند. ولسوالی برگ مطال پس از چندین روز درگیری‌های مسلحانه دیروز به تصرف طالبان مسلح درآمد و نیروهای امنیتی پلیس از این ولسوالی بیرون شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید در 4 ولایت افغانستان 4 انفجار صورت گرفته که در نتیجه آن شمار از افراد ملکی کشته و یا زخمی شدند. طبق اعلامیه وزارت داخلی افغانستان انفجارات در ولایت ننگرهار، خوست، پکتیا و غور به وقوع پیوسته است. در اعلامیه آمده است که در نتیجه این انفجارات 4 تن به شمول یک زن کشته و 8 تن دیگر جراحت بار داشتند. مسئولیت این انفجارات را تا حال کسی به عهده نگرفته است. نیروهای ائتلاف میگویند 4 عسکر آمریکایی روز گذشته در اثر انفجار ماین در ولایت ننگرهار کشته شدند. دفتر مطبوعاتی زون شرق نیروهای ائتلاف بر رادیو آزادی گفت این عسکر در انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی سرخرود کشته شدند و یک سرباز آنها زخمی نیز گردیده است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند مسئولیت عمله را به عهده گرفته است و ادعا میکند که عمله در ولسوالی خوگیونی صورت گرفته است نه سرخرود. پلیس شب گذشته بالای یک رادیوی محلی به نام بهار در ولسوالی کاپیسا حمله کرد. انجینر ملنگ مسئول این رادیو به رادیو آزادی گفت در این حادثه وسایل تکنیکی از بین رفته و نشرات آن متوقف شده است و از مقامات مسئول خواسته است به قضیه با جدیت رسیدگی کند. در این حال جنرال ماتیولا صافی قماندان امنیت ولایت کاپیسا گفته است که این رادیو بدون جواز فعالیت داشته و از این سبب با برخورد پلیس مواجه شده است. اما مسئولین رادیو میگویند از 1.5 سال به این طرف با داشتن جواز به نشرات میپرداختند. وزارت اطلاعات و فرهنگ تا هنوز در مورد ابراز نظر نکرده است. اخبار منطقه و جهان را برای یک وقفه کوتاه میشنوید. رجب طیب اردوغان صدراعظم ترکیه سفر خود را به ارجنتین بعد از آن لغو کرد که مقامات آن کشور پلان افتتاح از بنای یادبود بنیانگذار ترکیه را فسخ کرد. ظاهرا چنین به نظر می رسد که ارجنتین این کار را بر اثر فشار مقامات ارمنستان انجام داده باشد. قرار بود صدراعظم ترکیه به تاریخ 31 ماه می با کریستینا کرنچر رئیس جمهور ارجنتین ملاقات کند. طبق اعلامیه مطبوعاتی وزارت خارجه ترکیه سفر بعد از آن لغو شد که مقامات شهر بوینوس آیرس از دادن اجازه به خاطر افتتاح بنای یادبود کمال اتاتورک بنیانگذار ترکیه ابا ورزیدن. طبق این اعلامیه این تصمیم در نتیجه مداخله مقامات ارمنستان صورت گرفته است. رئیس جمهور ارجنتین با اردوغان تماس تلفنی گرفته تا برای وای تشریح کند که حکومت مرکزی آن کشور توان نقض تصمیم مقامات محلی را ندارد. و طبق این اعلامیه صدراعظم ترکیه گفته است که چنین اوضاع غیر قابل قبول می باشد. با وجود مخالفت مقامات اسرائیل کاروان از کشتی‌ها امروز 10,000 تن مواد امدادرسانی را برای فلسطینی‌ها در نوار غزه رساند. اسرائیل هشدار داده بود از ورود این مواد به نوار غزه جلوگیری خواهد کرد. 6 کشتی که رهبری آن را کشتی ترکیه به عهده دارد همراه با 600 تن از قبرس که در 400 کیلومتری غزه قرار دارد به این محل رسیده است. اسرائیل قبلا اعلام کرده بود که نمیگذارد تا این کمک‌ها به منطقه‌ای که تحت کنترل حماس است برسد. مقامات اسرائیل گفتند کسانی که در این عرصه فعالیت دارند با دستگیری و تبعید مواجه خواهند شد و اموال آنها مصادره نیز خواهد گردید. وین جانباو صدراعظم چین میگوید جلوگیری از نظام میان کره جنوبی و شمالی بر سر غرق شدن کشتی جنگی کره جنوبی عاجل‌ترین مسئله است که باید در آن را در نظر گرفت. صدراعظم چین این مطلب را امروز در پایان جلسه سران کره جنوبی چین و ژاپن بیان کرد. در همین حال صدراعظم ژاپن در مورد صلح و ثبات بین کره شمالی و جنوبی چنین میگوید: همکاری بین کره جنوبی، چین و ژاپن در رابطه با اوضاع بین دو کره، یعنی کره شمالی و جنوبی بسیار ضروری می باشد. قرار بود این جلسه روی مسائل تجارتی تمرکز نماید، اما مسئله غرق شدن کشتی کره جنوبی در ماه مارچ به این مسئله سایه افکند. طبق یک تحقیقات بین‌المللی، یک راکت تحت البری کره شمالی این کشتی را غرق کرد که در نتیجه آن 46 ملای آن کشته شدند. کره شمالی این اتهامات را رد می‌کند. چین میگوید آن کشور قرضه 1.2 میلیارد دلاری را به منظور مدرن ساختن زیربناهای تهران برای ایران پیشنهاد کرده است. حسین محمدپور زندری، یک مقام شهرولی تهران، با آژانس خبررسانی فارس ایران گفته است این قرضه در چندین پروژه ساختمانی به شمول شبکه سرکسازی به مصرف خواهد رسید. و دنیس هاپر، هنرپیشه مشهور هالیوود، به روز شنبه در سن 74 سالگی در نتیجه سرطان پروستات وفات کرد و سال گذشته به این مریضی مبتلا شد. این هنرمند افسانه‌ای در خانه‌اش واقع در لس آنجلس ایالت کالیفرنیا درگذشت. دوستان و اعضای خانواده هاپر انگام مرگش در کنار او بودند. هاپر بیشتر شهرت خود را به خاطر ساختن فیلم ایزی رایدر در سال 1969 کسب کرد. اخبار ورزشی و اقتصادی را همکارم فیض الله قداش تقدیم می‌کند.
ده‌ها تن از زنان تجارت پیشی افغان امروز با راه اندازی گرد همایی در کابل خواهان همکاری بیشتر نهادهای دولتی برای رفع مشکلات زنان تجارت پیشی افغان گردیدند. آنان در اجلاسی گفتند که با مشکلات مالی و عدم بازاریابی و محصولات زنان تجارت پیشه روبرو هستند. اما مزمل شنواری، رئیس تجارت بین‌المللی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، گفت که آنان تلاش می‌کنند تا به مشکلات زنان تجارت پیشه رسیدگی بیشتر کنند، اما حل مشکلات مالی زنان تجارت پیشه از توان وزارت تجارت افغانستان بیرون است. قرار است یک نمایشگاه از صنایع دستی افغانستان در چین برگزار شود. خبرگزاری پژواک گزارش داده است که این نمایشگاه در شهر کنمنگ چین برای 5 روز را اندازی خواهد شد. این نمایشگاه بخشی از نمایشگاهی است که در آن صنایع کشورهای جنوب آسیا به نمایش گذاشته می شود. قرار است کمپانی های مختلف تولیدی افغانستان صنایع دستی افغانستان را بیشتر به نمایش بگذارند. این هم اخبار ورزشی. مسابقات کرکت میان تیم های مختلف ولایت پکتیا با پیروزی تیم کرکت پوهنتون پکتیا به پایان رسیده است. آمریت ورزشی ولایت پکتیا گفته است که این مسابقات از 3 هفته به این طرف میان 12 تیم کرکت را اندازی گردیده بود. گفته شده است که در این مسابقات تیم بهادر مقام دوم را به دست آورده است. این مسابقات به مناسبت راه یافتن تیم ملی کرکت با بازی های بین المللی 20 آوره را اندازی شده بود. رقابت های والیبال که از چندی به این طرف در ولایت جوزجان را اندازی گردیده بود با پیروزی تیم تصدی گاز آن ولایت به پایان رسید. دفتر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این مسابقات حدود 1 ماه قبل میان 8 تیم را اندازی گردیده بود. در خبر آمده است که تیم های والیبال پوهنتون جوزجان و باب علی به ترتیب مقام های 2 و 3 را به دست آوردند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 6:40 توجه کنید به سرخط گزارش ها. ایران در مسائل افغانستان دست دارد، ناتو میگوید شواهد را دریافت کرده اند. مشران و جرگه از تمام اعضای شورای ملی تقاضا کرده است در جرگه مشورتی صلح شرکت کنند. فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه از سوی کمیسیون مشورتی انتخابات بررسی می شود و گروه های تندرو پنجابی روابط خود با طالبان را گسترش می دهند. اینجا رادیو آزادی است و توجه کنید به گزارش ها. نیروهای ناتو در افغانستان میگویند در رابطه به دست داشتن ایران در مسائل افغانستان شواهد دقیقی را به دست آوردند. جنرال استنلی مک‌کریستال فرمانده عمومی ناتو و آمریکا در افغانستان امروز در کنفرانس خبری در کابل گفت ایران به شکل منظم برای مخالفان مسلح سلاح فراهم کرده و آنان را پرورش می‌دهد. پیش از این هم در رابطه به دست داشتن ایران در مسائل مربوط به افغانستان و فراهم کردن سلاح به مخالفان مسلح دولت ادعاهای وجود داشت، اما در این رابطه هیچ گونه شواهد وجود نداشت. جنرال استنلی مک‌کریستال میگوید آنان تلاش میکنند تا جلوی این گونه فعالیت های ایران را بگیرند. منیژه دیوا گزارش میدهد.
نیروهای ناتو در افغانستان به این باورند که ایران هم مانند برخی از همسایگان افغانستان در این کشور اهداف خاص را تعقیب کرده و برای به دست آوردن آن تلاش میکند. نیروهای خارجی در افغانستان بار بار ایران را با فراهم کردن کمک‌های نظامی به مخالفان مسلح دولت و دامن زدن ناامنی‌ها در جنوب این کشور متهم کرده‌اند. جنرال مک‌کریستال قمندان عمومی نیروهای ناتو و آمریکایی به روز یکشنبه در کابل یک بار دیگر به خبرنگاران گفت که آنان در دست داشتن ایران به کمک‌های نظامی برای مخالفان مسلح دولت شواهد دقیق دارند. مک‌کریستال میگوید که آنان برای جلوگیری از این نوع فعالیت‌های ایران اقدامات روی دست دارند. There is clear evidence
of Iranian activity. شواهد موثق در خصوص فعالیت ایران در افغانستان موجود است. ایران به مخالفین مسلح اسلحه و آموزش‌های نظامی می‌دهد و ما تلاش می‌کنیم تا این فعالیت‌ها را در حال حاضر محدود و در آینده مانع آن شویم. تا جایی که ما می‌بینیم ایران در خاک خودش به مخالفین مسلح دولت آموزش می‌دهد و ما شاهد هستیم که مخالفین از قلمرو ایران وارد افغانستان می‌شوند. از سوی دیگر از طریق ایران به افغانستان اسلحه انتقال داده می شود و ما به خاطر جلوگیری از این فعالیت ها یقیناً کار می کنیم.
اما جنرال مک‌کریستال این را نگفت که آنان چگونه جلو فعالیت های تخریبگرانه ایران را خواهند گرفت و برای این کار چگونه اقدامات روی دست دارند. از سوی دیگر این جنرال آمریکایی این مطلب را هم واضح نساخت که یا این فعالیت ها در نتیجه ترغیب حکومت ایران صورت می گیرد یا حلقات دیگری نیز در آن دست دارند. در افغانستان پیش از این نیز در رابطه به دست داشتن ایران به مسائل افغانستان اشاره هایی شده بود، اما تا حال شواهدی در این خصوص وجود نداشت، آنچه که جنرال مک‌کریستال در گفتار خود به آن اشاره کرد. کارشناسان افغان تنها ایران را به دست داشتن در ناامنی های افغانستان شریک نمی دانند، بلکه آنان می گویند که برخی از همسایگان دیگر افغانستان نیز برای به دست آوردن اهداف خود با زندگی افغان ها بازی می کنند. محمد یونس فکر کارشناس سیاسی کشور می گوید برای تحکیم امنیت در افغانستان بر علاوه فشار به همسایگان افغانستان اقدامات جدی هم ضروری است.
جامعه بین المللی اینجاست برابری ایالات متحده آمریکا و یا باید فشار وارد کنند سر همسایه های افغانستان که منافع مشروعشان ما در قرارداد دو جانبه قبول خواهد کردیم و مداخلاتی که یا در جهت از این انجام می‌ده که افغانستان داره یک نظام قوی نباشه، در حقیقت برای گروه های فرار از مرکز کمک میکنند. جامعه بین المللی شورای امنیت باید فشار وارد کنند.
دست داشتن همسایگان در مسائل داخلی افغانستان کدام گپ نو نیست، بلکه آنان در جریان جنگ‌های داخلی برای به دست آوردن اهداف خود از گروه‌های مختلف حمایت کردند. شماره مردم به این باورند که دست داشتن برخی از کشورهای همسایه افغانستان با مسائل این کشور از بین نمی‌رود، اما جامعه جهانی تلاش می‌کند تا به نتیجه مثبت در این راه دست یابد.
مجله خبری رادیو آزادی.
فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی بررسی می شود. یک عضو این کمیسیون امروز در کابل به خبرنگاران گفت ده ها تن از افرادی که در این فهرست ابتدایی جا گرفتند با گروه های مخالف مصالحه دولت در رابطه هستند. وای همچنان از دریافت اعتراض های متعدد در رابطه با کاندیدان انتخابات ولسی جرگه یادآوری کرد و گفت بررسی های جدی در این باره جریان دارد. برشنا نظری گزارش می داد.
در حالی که زمان برای اعلان فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان نزدیک می شود، روشن شده است که نزدیک به 100 تن از افرادی که به نحوی با گروه های مسلح مخالف دولت افغانستان ارتباط دارند خود را در انتخابات کاندید کردند. این مطلب را احمد ضیا رفعت، یکی از اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی و سخنگوی این کمیسیون، در یک کنفرانس خبری ابراز کرد، اما گفت که این افراد برای دفاع از خود نیاز دارند تا به کمیسیون مراجعه کرده و به سوالات پاس بدهند.
آن شمار از نامزدان انتخاباتی ولسی جرگه که به گروه های مسلح غیرقانونی وابستگی داشته باشند نمی توانند با عنوان نامزد در انتخابات ولسی جرگه شرکت کنند. 85 تن از شاملان لیست ابتدایی انتخابات ولسی جرگه وابسته به گروه های نظامی غیرقانونی شناخته شده. کمیسیون شکایات انتخاباتی می خواهد تا تاریخ 14 جوزا جهت دفاع از خود به کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه کنند.
وی در مورد هویت این افراد توضیح نداد، اما گفت که این افراد عمدتاً از 18 ولایت افغانستان خود را کاندید کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قبلاً فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه را اعلان کرده است. بر اساس این فهرست بیشتر از 2400 تن از افراد خود را کاندید کردند و انتظار دارند تا با شامل شدن در فهرست نهایی که به تاریخ اول سرطان امسال منتشر می شود در کمپاین های انتخاباتی نیز اشتراک کنند. احمد ضیا رفعت گفت که اعتراض های زیادی نیز به آنان رسیده است که نیاز است تا به صورت درست بررسی شود.
حدود 90% از آن اعتراض ها از سوی نامزدان از سوی متقاضیان نامزدی انتخابات ولسی جرگه بود که در فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه را نیافت. در واقع آن اعتراض ها بر ضد کمیسیون مستقل انتخابات بود و آنها مدعی بودند که اما 10% دیگر این شکایت ها بر ضد شمار از نامزدان انتخابات ولسی جرگه بود که در فهرست ابتدایی را یافت.
تا کنون به درستی روشن نیست که از میان این تعداد کاندیدان انتخابات به چه تعداد آنان می توانند به فهرست نهایی را یافته و روند مبارزات انتخاباتی را پیش ببرند. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 29 سنبله یا امسال را اندازی شود، اما از همین اکنون نگرانی ها در مورد وضعیت امنیتی و چگونگی پوشش امنیتی از مراکز انتخاباتی و همچنان شفافیت انتخابات وجود دارد. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که در کنار شفافیت انتخابات یک جا با نهادهای امنیتی کشور کار میکند تا بتواند پلان وسیع امنیتی را نیز برای کاندیدان و رای دهندگان در سراسر افغانستان آماده کند.
موضوع سقوط ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان بخشی از اهم بحث‌های اجلاس امروز مشران جرگه را تشکیل می‌داد و از مقامات بلندپایه امنیتی خواسته شد به این مجلس بیایند و در مورد توضیحات بدهند. برخی اعضای مشران جرگه هشدار دادند در صورتی که در قسمت تامین امنیت نورستان تدابیر لازم روی دست گرفته نشود، احتمال دارد مخالفان مسلح به سایر مناطق هم جوار نورستان رخنه کنند و شماری از ولایت دیگر را هم نظمیان را بر هم زنند. ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان صبح روز شنبه پس از چند روز درگیری با تصرف مخالفان مسلح درآمد. در این باره گزارش داریم از ستار فروخ.
با دنبال بحث های گسترده در مورد عوامل سقوط ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان، مشران و جرگه افغانستان با اکثریت آرا تصمیم گرفت تا وزرای دفاع و داخلی کشور به اسرع وقت به اجلاس عمومی این مجلس فراخوانده شوند. اعضای مشران و جرگه افغانستان در جلسه روز یکشنبه خود وضعیت امنیتی ولایت نورستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. هیئت اداری مشران و جرگه میگوید با مسئولان بلندپایه امنیتی نه تنها در رابطه با اعضای امنیتی نورستان بلکه در خصوص مشکلات امنیتی ولایات دیگر نیز صحبت خواهد شد. فضل هادی مسلمیار نائب اول مشران و جرگه در مورد چنین گفت:
وزیر دفاع و وزیر داخله مشروع گفت.
وی میگوید وزرای داخله و دفاع که فراخوانده شدند و مجلس آن را تایید کرد، سناتور هر ولایت راجع به تمام ولایات با آنان به صورت جدی بحث میکنند. ان شاء الله پیگیری موضوع به دوش هیئت اداری به خصوص جناب حضرت صاحب خواهد بود. وی پیگیری میکند که نتیجه مجلس چی است. تا هنوز روشن نیست که مقامات بلندپایه امنیتی چه زمانی به مجلس مشران و جرگه فرا خوانده خواهند شد. در همین حال شمار اعضای مشران و جرگه از دولت خواستند که در قسمت تامین امنیت ولایت نورستان گامهای اساسی بردارد، زیرا به گفته آنان اگر در این مورد توجه نشود دامنه ناامنی ها به سایر مناطق گسترش خواهد یافت. دکتر نورستانی یک عضو مشران و جرگه گفت مشکلات موجود امنیتی در نورستان برخی ولایات دیگر از جمله لغمان، بدخشان و پنجشیر را نیز متاثر خواهد ساخت.
سکوت ولسوالی برگ مطال صرف به ولایت نورستان صدمه نمی رساند. تمام منطقه که به اطراف ولایت نورستان قرار دارند تاثیر مستقیم خواهد داشت امنیتشان. ولایت بدخشان، ولایت پنجشیر، ولایت لغمان، ولایت کنر و حتی صفحات شمال دیگر ولایت ها یک مسیر عبور بر طالبا خواهد بود.
ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان پس از چند روز درگیری صبح روز شنبه با تصرف مخالفین مسلح درآمد و تلاش ها برای واپسگیری این ولسوالی ادامه دارد. شمار اعضای مشران و جرگه افغانستان دولت را مورد انتقاد قرار می دهند که در قسمت اکمالات ولایت نورستان و اعزام قوات های امنیتی به این ولایت توجه لازم به خرج نداده است. با گفته آنان همین مسئله سبب گردی تا ولسوالی برگ مطال با دست مخالفین مسلح بیفتد. اما ارگانهای امنیتی افغانستان میگویند که نیروهای امنیتی با صورت تکتیکی از ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان عقب نشینی کردند تا به غیر نظامیان آسیب نرسد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات نیروهای نظامی کانادا ناوقت دیروز اعلام کردند که فرمانده عمومی قوای کانادا در افغانستان از وظیفه‌اش برکنار شده است. وی به اتهام آنچه که روابط نامناسب شخصی گفته می شود از این وظیفه برطرف شده است. مقیم نایب جزئیات بیشتر گزارش رویترز در این باره را تقدیم می کند.
نیروهای نظامی کانادا در یک اعلامیه گفته است که جنرال دانیل مینارد از مقام قماندانی قوای مشترک عملیاتی کانادا در افغانستان برطرف شده و به عوض او دگروال سیمون اکتارینگتن قوای آن کشور را در این کشور سرپرستی می نماید. کانادا در حدود 2500 سرباز در جمع نیروهای ناتو دارد که در افغانستان علیه طالبان می جنگند و بیشترین بخش آن در ولایت قندهار مستقرند. اعلامیه می افزاید این تصمیم به دنبال اتهامات نگران کننده بالای جنرال مینارد در ارتباط به رفتار نامناسب او در روابط شخصی و اجتماعیش که یک قماندان را بی اعتبار می سازد اتخاذ گردیده است. نیروهای نظامی کانادا گفتند که تحقیقات روی این اتهامات جریان دارد. این اتهامات بر جنرال مینارد یک هفته بعد از آن وارد می‌گردد که وی به فیر تصادفی در میدان هوایی قندهار جریمه شده بود. بر اساس گزارش رویترز تا زمان تعیین جنرال داین میلنر به حیث قماندان جدید نیروهای کانادایی در افغانستان، جنرال جان وانسی قماندان سابق این نیروها در آینده نزدیک به افغانستان برخواهد گشت. اجالتاً جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده است. از آغاز ماموریت نیروهای کانادایی در افغانستان از سال 2002 میلادی تا کنون 145 سرباز کانادایی جان خود را از دست دادند. قرار است این ماموریت در سال آینده پایان یابد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ادامه گزارش ها. مشران جرگه افغانستان برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح را برای برقراری صلح در افغانستان یک اقدام مؤثر خواند و از تمام اعضای شورای ملی تقاضا کرد که در این جرگه شرکت کنند. بخشی از جلسه عمومی امروز مشران جرگه روی بحث در خصوص راه اندازی جرگه مشورتی صلح اختصاص یافته بود. قرار است این جرگه به شرکت حدود 1600 نفر از نمایندگان مردم در سراسر افغانستان بر روز چهارشنبه همین هفته در کابل برگزار شود. ستاره فروغ گزارش می‌دهد.
در حالی که چند روز محدود برای برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل باقی مانده است، مشران و جرگه افغانستان فیصله کرده است که تمام اعضای این مجلس به هدف جستجوی راه‌های برقراری صلح و ثبات در کشور در این جرگه شرکت می‌کند. مشران و جرگه در اجلاس روز یکشنبه خود از اعضای ولسی جرگه نیز خواست که با وجود سکوت و احتجاج خود در این جرگه شرکت بکنند. فضل هادی مسلم یار نائب اول مشران و جرگه گفت که تای ارسال یک مکتوب رسمی از ولسی جرگه می خواهد که در جرگه ملی مشورتی صلح شرکت نماید.
خواهش ما از هیئت رهبری و تمام اعضای ولسی جرگه که وکلای ما هستند و ما موکلینشان هستیم این است که به خاطر برقراری امنیت برای مردم مظلوم افغانستان در جرگه ملی مشورتی صلح شرکت نمایند. به دارالانشا از وظیفه داده می شود که یک مکتوب مؤدبانه و با الفاظ شیرین به هیئت رهبری ولسی جرگه بفرستد.
اعضای ولسی جرگه افغانستان بیشتر از یک هفته است که به خاطر عدم معرفی 11 عضو باقی مانده کابینه حکومت جهت اخذ رأی و همچنان عدم اشتراک کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور و رئیس کمیته حالات اضطرار به اجلاس ولسی جرگه جهت دادن پاسخ به سوالات وکلا احتجاج کردند و مجالس خود را در سکوت برگزار می کنند. تعداد نمایندگان مردم در ولسی جرگه قبلا گفته بودند که اگر به خواسته های آنان از سوی حکومت پاسخ مثبت داده نشود در این جرگه شرکت نخواهند کرد. اما هیئت اداری ولسی جرگه گفته است که مسئله عدم اشتراک اعضای این مجلس در جرگه ملی مشورتی صلح تا کنون به تصویب نرسیده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
رویدادهای منطقه را دنبال میکنیم که گروه های تندروی پنجابی روابط خود را با طالبان در حال گسترش دادن هستند. این موضوع را خبررسانی رویترز می نویسد و طالبان پاکستانی می گوید که یکانه گروهی نیست که پاکستان و منطقه را تهدید می کند، بلکه گروه های تندروی پنجابی هم با طالبان در رابطه اند و تهدیدی روزافزون برای پاکستان به حساب می روند. پاکستان از خشونت گروه های تندروی افراطی قرار این گزارش سخت زیان دیده است. مقیم نائب جزئیات گزارش رویترز را تقدیم می کند.
حملات روز جمعه در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب که در آن 80 تا 95 نفر از اعضای فرقه احمدی کشته شدند، این موضوع را برملا می سازند. تحقیقات ابتدایی احتمال ارتباط این حملات را با عملیات طالبان در منطقه وزیرستان نشان می دهد. مقامات نظامی میگویند تا زمانی که مخفیگاه‌های تندروان افراطی در ایالت پنجاب به خصوص در جنوب این ایالت موجود نباشد، این گروه قادر به عملیات مستقل نخواهد بود. لحمان ملک وزیر امور داخلی پاکستان روز یک شنبه انگام دیدار از مسجدی که مورد حمله قرار گرفته بود گفت افراد مسلح تندرو که در پنجاب جنوبی مخفی شده بودند حالا برملا شدند. وی افزود ما اطلاعات داریم که آنها ممکن است اجتماعات شیعیان را مورد حمله قرار دهند. رحمان ملک اضافه کرد در پاکستان بیشتر از 20 هزار مدرسه دینی فعالند که 44% آن در ایالت پنجاب قرار دارد. وی افزود حکومت همچنان فعالیت 29 مؤسسه را منع قرار داده و 1764 نفر را در فهرست ثبت کرده است که در تلاش گرفتاری آنها می باشد و از جمله 729 تن آن از جنوب پنجابند. رویترز می نویسد این همه گروه ها به طور صنعتی از پنجاب منشا می گیرند و اگر چنین باشد این شهر بزرگ و مهم اقتصادی را خطر موجودیت افراد مسلح تندرو تهدید می کند. محسن لغاری یک عضو مخالف در اسامبلی ولایتی پنجاب می گوید شماری از افرادی که در جنگ افغانستان اشتراک می کنند در همینجا آموزش نظامی می بینند. پس اینکه آنها روابطشان را با طالبان در شمال غرب پاکستان گسترش می دهند تعجب آور نیست، زیرا این منطقه کمربند قبایلی دره قاضی خان در جنوب پنجاب را در بر می گیرد. اما مقامات امنیتی پاکستان حضور مرکز تندروان افراطی را در جنوب پنجاب تکذیب میکنند. احمد مبارک عامر پلیس دره قاضی خان میگوید این همه اطلاعات بر بنیاد شایعه استوارند، زیرا در اینجا مرکز تندروان وجود ندارد و این موضوع در اصل واقعیت ندارد. اما حنیف گابول که خود را قماندان طالبان در دره قاضی خان میداند و اخیرا تسلیم حکومت شده است، از یک شبکه عملیاتی تندروان در منطقه خبر داد. حنیف گابول با پلیس گفت او در وزیرستان تربیت نظامی دیده و گروه 25 نفری را که با لشکر طیبه در ارتباط بود رهبری میکرد و در دهها حملات تروریستی سهم داشت.
نگاهی بود به تحولات منطقه و گسترش گروه های تندرو پنجابی و روابطشان با طالبان. مناطق مقامات امنیتی پاکستان میگویند که در درگیری های تازه در مناطق قبایلی پاکستان حدود 20 نفر به شمول 6 زن کشته شدند. اینجا رادیو آزادی است و میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عروری و دایرکتر تکنیکی تایر روشان، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان و کامیتان و حق یارتان.